په دې خبري ټولګه کې طالبانو ته د سیمې د مشرانو سپارښتنه د چین او تاجکستان ولسمشرانو په افغانستان کې د ټول شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. طالبان وایي دا مسله په خپل افغانانو پورې اړه لري. ایران کې د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې مسعود پزشکیان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې تر بریالي کېدو وروسته ویلي چې ټولو ته د ملګرتیا لاس غځوي. او د افغانستان پوستي خدمتونه افغان پوست د خپلو خدماتو د اصلي کولو هڅه کوي، خو چارواکي وایي چې ستونزو یې د کار په وړاندې خنډ رامنځته کړی دی. السلام علیکم، خراغ لاستنن شنبه د جولای شپږمه نیټه ده. تاسو دا زموږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه از احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل د لندن نه د بریتانیا د ټاکنو تازه جزئیات شریکوي، او زموږ بل همکار په اسلام آباد کې خدای نور ناصر دی چې د په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو د تمدیدولو پر بحث موږ سره خبرې وکړي. ناصر صاحب او مندوخیل صاحب، له تاسو څخه مننه کوو. په سوشل میډیا کې بیرته تاسو ته ګرځم، اما اوس یو بل خبر اخلو. مننه. د ایران د ټاکنو اداره وایي چې منځلاري سیاستوال مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو ګټلی ده. مسعود پزشکیان د نړۍ سره د ایران د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې ده. د سره مهاله د ایران ولس هم د دغو ټاکنو په اړه بیلابیل نظریات بیان کړي دي.
اصلاح طلبانو من مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشرۍ د دوهم پړاو ټاکنو کې خپل سخت دریځ سیال سعید جلیلی ته ماتې ورکړي. په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو دوهم پړاو وروسته له هغه وشو چې د جون پر 28مه د ټاکنو په لومړی پړاو کې په تاریخي توګه تر ټولو کم خلکو خپل رای وکارولې. د هلیکوپټر په حادثه کې د ایران د مړ شوي پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستې لپاره د ناڅاپي ټاکنو په لومړی پړاو کې 65% ایرانیانو خپل رای ونه کارولې. د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر پزشکیان د لویدیځې نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو او پر دغه هیواد د کالونو سختو ځپونکو بندیزونو او پر ښځو د ټیکري د جبري په سر کولو قانون د اسانولو ژمنه کړې. خوشانون کې باوري دي چې اند پزشکان د کمی کچې سمونونه به تر ډیره بریده د سخت دریځو لخوا د ایران د کنټرولیدونکي حکومت لخوا وننګول شي.
نوموړي همدارنګ ویلي دي چې د غوړي د لدیز نړۍ سره تماسونه ټینګ کړي ترڅو د نړۍ د لوی قدرتونو سره په بل قوت هوګه یو نوی اټومي تړون رامنځته کړي. خو بیا هم پزشکان پوښه د منلي چې د ایران روحاني مشر خامنایي د ایران د حکومت په سر کې دی، او په خپل پزشکان هم حساس امنیتي دنده او یا هم د اړمي اصول په تړاو د خبرو اترو کومې دنده نه دي درلودلې. لدی عمل روحانه نه ده چې نوموړی به څومره اغیزه ولري.
په ورته وخت کې یو لوی شمېر ایرانیانو د تهران په ګډون د ایران په نورو خارونو کې د نوي ولسمشر ټاکلو ته غبرګونونه ښودلي.
که رښتیا وایم، زه یوازې دا تمه لرم چې په ایران کې قیمتي راکمه شي او ځوانانو ته په اسانۍ سره دندې پیدا شي. بس همدومره، زه نورې ځانګړې هیلې نه لرم. زه خوشحاله یم چې ښاغلی پزشکیان ټاکل شوی دی.
زه د پزشکیان په اړه اوس یو مثبت حس لرم، خو شرط دا دی چې د هغه ژمنې چې کړې دي پوره کړي.
د ایرانی چارواکو د وینا له مخې په ایران کې د جمعې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو په دویم پړاو کې له کارول شوی ټولو 1.5 میلیونو رایو څخه شاوخوا 14.5 میلیونه پزشکیان او 15.5 میلیونه د هغه سیال مسعود جلیلی ګټلي. خو نړیوالو بې فری څارونکو د ایران ولسمشریزې ټاکنې نه دي څارلي. بلخوا پزشکیان په یو نازک وخت کې واک ته رسیږي. په منځني ختیځ کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له امله تاوتریخوالی په لوړه کچه کې دی. ایران خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکوي، او په امریکا کې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې چې دغه ټاکنې د امریکا او ایران ترمنځ همکارۍ په خطر کې اچولی شي هم رانږدې دي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په بریټانیا کې بیا په بریټانیا کې تر ټاکنو وروسته نوې صدر اعظم ټاکل شو او د سملاسي خپل دند پیل کړی ده. په دې ټاکنو کې کارګر ګوند پر محافظه کار ګوند بریالی شو. په دې اړه نور معلومات په لندن کې د خپل همکار قاسم خان مندوخیل نخلم چې د هم په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. مندوخیل صاحب، مهرباني، د بریټانیا نوې صدر اعظم څه ویلي دي د خپل کار په اول ورځ خلکو ته؟ دلته د روانډا د پروګرام یادونه کیږي چې د کډوالو په اړه ده، په دې اړه مشخصا څه ویلي دي؟ مهرباني.
سلامونه ستړي مسي. لومړی چې کله د نن د ورځې په 12 بجې خبري کانفرنس وکړ، نو په هغه کې څلرم پښتنه دغه ترې وسو چې دلته په زندانونو کې وضعیت تم نه دی، او ورسره د کډوالو پر موضوع او په تیر د روانډا د کډوالو موضوع په باب پښتنه ترې وسو. د ورتول چې نور د روانډا باب پړل څه وي دي، دا موضوع نور ختمه ده، ځکه دول چې د ټاکنیس کمپاین کې مرداجمنه کړي و چې کله د کارګر ګوند په حکومت کې راشي نو د روانډا مسله به مرتل ترتل ختمو، ځکه چې روانډا په باب د دوی نظر دادي پرځای د دې چې موږ خلک روانډا تاسو نو شوبه دایي چې د بریټانیا هیواد کې دا موږ ټینګ کوو چې د دې لپاره د کارګر ګوند څنګه را داد چې تر زرو پورې نوي افسران دوی ټاکي چې هغه خلک د وړو کښته یو لیارې چې دی هوا ته په پټه راځي نو دوی مخنیوي وکړي. او د روانډا پر ځای چې خبره دا هم کیږي چې ما په ورسپانو کې اولی لا کرم معلومات نشته چې کیدای شي ځینې خلک د روانډا پر ځای بنگلاديش یا هند ته واستوي، لا غوښ سرم دا چې پټه خبره سوي دي او تایید ته اوس پر اعلان نشته. او بل کارګر ګوند
کارګر ګوند څه ژمنه کړې د برېټانیا د خلکو سره چې پدې بریالي شو دا ټاکنې وګټي، د دوی تګلارې څه ده په نورو برخو کې؟ البته
د دوی لومړی مشمنه دغه په دې هیواد کې دنه لوی لکه ملي عامه خدمتونه چې دي، هغه کې د صحت برخه ده، د روغتیا برخه ده، ورسره دلته د ترانسپورټیشن چې دي، د ترانسپورټ برخه ده، هغه په تیر بیا د ریل نظام. نو دوی ویلي دي چې کله کارګر ګوند راشي نو د ان ایچ ایس چورتوي اما د ولسی خدمت څنګه چې دا به سمي، ځکه که تاسو دلته په بریتانیا کې اوسئ او غواړئ چې له ډاکټر سره د لیدنې لپاره هغه اپوینټمنټ جوړ کړئ نو د ځینې خلک ان پر اتم میاشت یا تر کال پر انتظار باسي چې بیا یې ډاکټر وګوري، ځکه چې دلته دا کوچنی ډاکټران چې دي جونیئر ډاکټر د دوی پر ان تیرو دوه منی مو کلو راهیسي دوی اتصابونه کړی دي، بیا بیا لایرونه کړی دي، او غواړي چې د دوی تنخواګانې دي په سلو کې 50 ډیر زیات شي. خو دا نوی حکومت ویلی دي چې تنخواګانې دومره زیاته ولا نه شي، خو د دوی دغه مسله به وکاو. دوام دلته د ریل نظام چې دي دا دوی شرکت خصوصي شرکتونه تور کړی دي. نو د ریلوی چې کوم نوی وزیر و هغه وویل چې موږ به دا بیرته ملي کوو د ریل نظام. نو دا دوه ورسره بیا دلته بیروزګاری هم ډیره شوې ده، ځکه چې کډوال راغلي دي، هغه کډوال چې یو په تعلیمي ادارو کې کله چې کووېډ راغی نو دلته په ډیر غټ شمیر کې زده کوونکي د هوا ترا کډسول، د هوا ترا وزده کو په یوازې 1.6 میلیونه له هند زده کوونکي د هوا ترا غلي دي، ځکه د کووېډ په شپو کې په پوهنتونونو کې یو بحران راغی نو دوی غوښتل چې دلته نور زده کوونکي راولي. نو دا هم یو مسله و چې بیروزګاری جوړه ک، او ورسره نور هم د مسلې و چې د کورونو مسلې و د انفراستراکچر چې دغه زیات شو، نو ځینې بنځش پر اونده مسلې و چې لیبر ګوند داخله و چې وګټل.
مننه مندوخیل صاحب، تشکر، خدای پامان. چین او تاجکستان د طالبانو نه یو لړ غوښتن لري، په دې اړه لوی لند د مینه ورسته یو راپور لرو. د چین او تاجکستان ولسمشرانو په افغانستان کې د ټول شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د طالبانو پر سرپرست حکومت غا کړی چې یو ټول شمول حکومت د جوړ کړي، د خلکو د ژوند په پرمختګ او خوالي تمرکز وکړي، او د ترهګرۍ او جرمونو سره کلکه مبارزه وکړي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ګډونوالو هم په افغانستان کې د ټول شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی، خو طالبان وایي چې د ټول شمول حکومت موضوع افغانانو پورې اړه لري.
د چین او تاجکستان ولسمشرانو شي جین پینګ او امام علي رحمان په ګډه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې لداسې حکومت ملاتړ کوي چې په کې ټول قومونه مذهبي او سیاسي ډلې ونډه ولري. په اعلامیه کې راغلي چې یو خپلواک بی پرې او متحد افغانستان د سیمې په ګټه دی. د اعلامیه تاجکستان ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ تر سفر او په قزاقستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون ورسته خبره شوې ده.
د طالبانو سرپرست حکومت هڅو چې ټول شموله حکومت جوړ کړي په پرمختګ او د خلکو د ژوند په خوالي تمرکز وکړي، د ترهګرۍ او جرمونو پر وړاندې کلکه مبارزه وکړي او له خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري.
تر دې وړاندې هم د شانګهای همکاري سازمان مشانو د دغه سازمان په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت جوړېدل سولې ته د رسیدو یوازینی حل لار ده. خود طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د څرګندونو په اړه ویلي د ټول شموله حکومت د جوړېدو مسله افغانانو پورې اړه لري.
زه فکر نه کوم چې هغه څه چې افغانان انتظار لري چې طالبان دې ته جوړ شي چې په افغانستان کې د ملي حکومت، مشروع حکومت او مسول حکومت رامنځته شي چې هغه د قانون پر بنسټ رامنځته شي په افغانستان کې چې د افغانستان د خلکو اراده په کې تمثیل شي. طالبان اوس باور کړی چې دوی په افغانستان کې یو قوت دی، یو حاکمیت دی، دوی نه پیغام اماراتي شریعتي هغه څه دوی پیږي په هغه کلیوالي ډېر ابتدایي او غیر افغاني روایت سره په دغه ترتیب به دوی مختزي.
په داسې وخت کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي چې په تازه څرګندونو کې د روسیې ولسمشر طالبان د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې خپل متحدین بللي او همدارنګه له افغانستان سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د شانګهای د همکاري د سازمان تماس ډلې د فعالیت پر بیرته پیلولو ټینګار وکړ.
موږ باید فرض کړو چې طالبان په هیواد کې واک په لاس کې لري او له دې پلوه طالبان د تروریزم پر وړاندې زموږ متحدین ځکه دي چې هر چارواکي چې هیواد اداره کوي ثبات ته لیوال دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د شانګهای د همکاري سازمان په سرمنشي ځکه په خپل وینا کې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ځای باندې د افغانستان د بدلیدو مخنیوي باید وشي.
موږ په افغانستان کې سولی او یو ټول شموله حکومت اړتیا لري چې بشري حقوقو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ټول هیوادونه باید یو موټی شي چې افغانستان د ترګرې په ځاله بدل نشي.
د ټول اندېښنو سره سره طالبانو تل ادعا کړې چې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د کومبل هیواد پر خلاف وکاروي. وحید فیضی د امریکا غږ.
پسیما کې ملګری ملتونه په پاکستان کې د افغان کډوالو د سیدنې د کارتونو د تمدیدولو هڅه کوي. د کارتونو موده د 13 جون میاشتې په دیرشمه پایته ورسیدله او د حالت افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور معلومات د خپل همکار خدای نور ناصر نخلم چې په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. ناصر صاحب، د کارتونو نه تمدید کول به خلکو ته ستونزې جوړې کړي.
ډیره مننه. هم دا نن مې لجنو سرچینو سره خبرې وسول د اسلام آباد کې چې هغه هم د پاکستان حکومت سرچینې دي او هم د یو ان ایچ آر یا د ملګری ملتونو د کډوالو عالی کمشنری سرچینې دي. هغوی وایي چې دغه پریکړه سوې ده ګواکې د پاکستان راتلونکي د لومړي وزیر په مشرۍ کې چې کومه د کابینې غونډه کیږي په هغه کې ډېر امکان شته چې دغه به یو ځل بیا تمدید شي دغه پی او آر کارډونه. او دوی راته وویل د سرچینو چې کېدلی شي تر کال پورې وغځول سي، خو که نه هم وینو شپږ میاشتې یا درې میاشتې لکه په اپریل میاشت کې چې سی وو دا به حتمان وایي چې کیږي. یو خبر دا چې لکه دغه پی او آر کارتونه چې څومره هم افغانان لري دلته هغه ډیر په تشویش کې ځکه نه دي چې تر دوی مخکې د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې دوی به ناقانونه کډوال پسې اخلي، ناقانونه کډوال به شړي. نو تر اوسه پورې هغه قانون کډوال هم بيخي په ګان شمیر کې لا هم په پاکستان کې شته او د پاکستان حکومت ویل دي چې دوی به په لومړي پړاو کې دغه قانون کډوال پسې اخلي، بیا په دوم پړاو کې بیا دور کارتونه دی او په دریم پړاو کې بیا پی او آر کارتونه چې لري هغه افغانان به خپل وطن ته لیږدوي. نو تر ډیره پورې دا سي اندیشنې شته، خو ډیر اندیشنه له دې پی او آر کارتونو کډوال سره لا هم نشته او دغه سرچینو راته وایي چې ګواکې دغه پریکړه به دغه دغه کارتونه.
یو لاند پښتنه او لاند جواب لطفا. د ازم استحکام عملیات پیلیدونکو دي، د پاکستان حکومت دغه عملیات اعلان کړی دی، دغه عملیات په اړه افغان کډوال څه وایي؟
که څه هم د افغان کډوالو لا هم په دې حق لسره دی ویلي، ځکه چې تر ډیره پورې به دغه عملیات په پښتون میشتو سیمو کې کیږي، د پښتونخوا په پخوانیو قبایلي سیمو کې به کیږي. د افغان کډوالو له دې سره ډیر د عملیات سره کوم اړیکې یا کوم تعلق نشته. البته که د دوی پر ضد باندې یا د قانون کډوالو پر ضد باندې کوم عملیات پیلېږي، نو په هغه کې به دوی ته مشکلات پیدا کیږي. خو لکه تاسو چې د عادي عملیاتو ذکر وکړ، د وسلوالو پر ضد باندې دلته بیل بیل ګوندونو، د اپوزیشن شاوخوا ټولو ګوندونو دغه عملیات فوجي عملیاتو غندلې دي، او وایي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په پښتونخوا کې یو ځل بیا عملیات وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم خدای له ناصر کور دی ودان. امریکا کې د یو تیرورینیز مرکز د موندنو لمخې د پاکستان پاوز د روان 2024 کال د جون په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د وسلوالو پر خلاف د افغانستان په خاوره کې درې بریدونه کړی دي. دغه مرکز په راپور کې چې د جمعې پر ورځ خبر شو، راغلی چې د پاکستان په دې بریدونه کې د پکتیکا، خوست او کونړ ولایتونو کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د وسلوالو ډلې نږدې 12 تنه وژل شوی دي. تر اوسه د طالبان حکومت د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پاوز د جون د میاشتې د بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. همداشان په خپلواک ډول هم د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پاوز دغه بریدونو تایید نه دی شوی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف تیر اونۍ ویل چې د عزم استحکام د پوځي عملیاتو پر مهال که چیرې د دغه هیواد پاوز اړتیا وویني، د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو ډلې پر خلاف به د افغانستان په خاوره کې هم عملیات ترسره کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې د پاکستان چارواکو لخوا د دا ډول څرګندونو په اکله دغه څرګندونې د هیچا په ګټه نه دي. ټاکل شوی چې سبا د یکشنبه په ورځ په فرانسې کې د پارلماني ټاکنو دویم پړاو ترسره شي. فرانسویان دغه ټاکنو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د پاریس یو اوسیدونکي وینسنت بیګالت وایي چې لري خيار خو د ودنه اندېښنه لري. یو بلتن حبیب جلبی بیا وایي چې د محافظه کارو سیاستوالو لبریانه ویره نه لري. د فرانسې ټولو سیاسي ګوندونو د خلکو نه غوښتي چې په ټاکنو کې د برخه واخلي. نظر پوښتنې ښیي چې لري خيار خي سیاستوال به ډېرې رایې وګټي خو اکثریت به نه وي. د امریکا د 2024 کال د ولسمشریزو ټاکنو لمړنۍ مناظره 13 تر سره شوه، خو په دې لمړنۍ مناظره کې د ولسمشر جو بایدن د کمزوري مناظرې نه ورسته اوس پختل کیږي چې هغه به په سیالۍ کې پاتې شي او کنه. د مناظره ورسته به په دیموکرات ګوند کې د بایدن د عمر او زکاوت په اړه پختنې پیدا شوې دي. په عین حال کې دغه سیال ډونالد ټرمپ هم د خپل کمپاین تمرکز د بایدن په فعالیت باندې ساتلی دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالې کارولین پرسوټي د ریپورت په پښتو ژباړه کې.
دلته د 2024 د ولسمشری په لومړی مناظره کې په یو بل نیوکی کوي. عام تصور دا دی چې یو اتیا کلن بایدن خپل توازن نشي ساتلی. ځینې وختونه خلکو ته سخت وي چې په خبرې پوه شي یا د خبرو تسلسل وساتي. په یو ځای کې بایدن وویل، زه به تر هغه مخکې تللو ته دوام ورکړم تر هغه چې موږ په بشپړ ډول بندیز پرې ولګو. بالکل یو نو وخت په خپلوانو چې هغه څه چې موږ د سرحدي سارنې او لا زیاتو پناهغښتونکو سره باید وکړو. په دې خبرې ټرمپ ځواب ورکو چې زه واقعا د وروستۍ خبره پوه نه شوم چې د څه وویل، او فکر نه کوم چې هغه پخپل هم پوهوي چې هغه څه وایي. د ټیکساس نه د دیموکرات ګوند استازي لوی ډاګټ لومړی کس ته چې په ښکاره ویلي چې بایدن باید د سیالۍ نه ووزي. شرونکي وایي چې که داسې وشي نو دا کار به ټول وضعیت بدل کړي.
که زه شرط لګوم نو زه به ووایم چې تر هغه زیات نیم په نیمه ممکن بایدن له سیالۍ ووزي.
ولسمشر په دې اړه یوازې دا ویلي دي چې د هغه عمر زیات شوی دی، خو خپل سیال ټرمپ په غلطو ادعاو تورنوي.
زه هغه سی روانې خبرې نه کوم لکه څنګه چې به مې کولې. زه هغه شان بحث نه کوم لکه څنګه چې ما پخوا کوه، خو زه پوهېږم چې زه څه کوم. زه پوهېږم چې څنګه رښتیا ووایم.
د سی این این یو نظر پوښتنه ښایي چې د سلورو رای ورکوونکو نه درې وایي چې دیموکراتان که د ګوند رومان په توګه د بایدن پرته بل څوک ولري، نو د ولسمشرۍ ګټلو زیات چانس لري. که تاریخ ته نظر وشي، نو په لومړۍ مناظرې کې ډېر ښه بحث نه کول د دې معنی نه لري چې یو څوک ولسمشرۍ بېخي وبایلي. شرونکي وایي چې په 2012 کال کې د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما کمزوري مباحثه کړې وه، خو ټاکنې وګټلې.
د اوباما په قضیه کې دا و چې هغه د لومړۍ مناظرې لپاره ښه چمتو نه و، خو بیا یې راتلونکی بحث ډېر ښه و، خو دا د اوسني وضعیت سره نشي موازنه کېدای.
په عین حال کې ډونالد ترامپ هڅه کوي چې د تیرې اونۍ په باس تمرکز وساتي.
جو بایدن ټول اونۍ په کمپ ډیوډ کې په استراحت کار او مطالعه کې تیر کړل. هغه ډیره سخته مطالعه وکړه. هغه دومره سخته مطالعه وکړه چې هغه نه پوهیده څه کوي.
شرون کی وای چې دا په دیموکراتیک ګوند کې د بایدن په ملاتړ پوری اړه لري چې هغه نومان پاتې شي او کنه. دا و د کارلن پرسوټي د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفسي امریکا غږ.
تاسو د امریکا غږ نه خبرونه ګورئ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د چینایي چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبري کړې دي. دا د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره د ترکیه تازه حادثه بلل کیږي. خوشنن کی وایي چې ایغور بلتون پالو څخه د ترکیه د ملاتړ په اړه د چین شکونه د چین او ترکیه په اړیکو کې لا هم یو خنډ ده. له استانبول څخه د دوریان جونز د ریپورت پښتو ژباړې تاسو پام راګرځوم.
چین خوان دغه سفر پایلو سره مخ کې دوه ته چمتو دی. د ختیځ ترکستان د ملي اسامبلې د مشر ستوتوموروک په ګډون ډېر ایغوریان په سینکیان کې میشتي.
بو سوزنه الارخ چین یونټیبه هاکان فیدان
که په خپل د هاکان فیدان کلمات وکړو د هاکان فیدان د سفر په وسیله او دا چې چین ویلی چې دغه هیوا ته خپل سفر ازیت مطمئنو د چین حکومت هڅه کوي چې خپل ټول وژنې او نسل وژنې ته مشروعیت ورکړي. دا د منلو نه دی.
د مرمره په انتون استاد کاټکاس انګور وایي چین ته د ترکیه د باندنیو چارو د وزیر سفر په دوړخیز سوداګرۍ او په داس حال کې چې د نړۍ اقتصاد هڅه کوي چې د روسیې بندیزونو ته متبادل لار عمومي پر نوې سوداګریز لار متمرکز دی.
ترکیه د دې لپاره چې د ټولو مسایلو په مرکزیت کې پاتې شي د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د پل رول لوبوي. غواړي چې خپل ټول دغه تماسونه له سره ورغوي. په روسیې د بندیزونو له امله اروپایان هم د دغو متبادلو لارو چارو ته علاقه مندي. دغه تماسونه اوس لا پسې په زړه پورې دي. زه فکر کوم اوس یو نوی فرصت رامنځته شوی دی.
ترکیه د ویدا سمنځنۍ لارې چې چین د اورپا او منځنۍ آسیا لارې له ترکیه سره ونښلوي د چین د ملاتړ د راجلبولو هڅه کوي. خو چین په ترکیه باندې له دې عمله نیوکې کوي چې چینایي ایغور لګکیو ته پناه ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په 2009 کال کې د خپل صدارت پر مهال چین په تقریبا نسل وژنې تورن کړی وو. خوشنون کی وای چې سینکیانګ ته د ترکیه د باندنیو چارو وزیر د خپل سفر پر مهال یو زیاته په خلاکی دون کې لهجه کارولې ده.
چینایان په دغه اړه خوښو. د چینایي دولتي رسنیو روایت پر بنسټیز ډول ټینګار وکړ چې ترکیه د واحد چین د تګلارې ملاتړ کوي. ترکیه د چین د ارضي تمامیت درناوی کوي او سینکیانګ ته د هاکان فیدان د سفر پر مهال د نوموړي پر خبرو کې آن داسې بلګې هم وي چې نوموړي د سینکیانګ د اقتصادي پرمختګ، ټولنیز یووالي او کلتوري حقونو ته پر درناوي ټینګار هم موجود و.
بیجنګ د اوداس قانون د تصویب کېدو لپاره هلې ځلې کوي چې لډیرو خلنو راپدې خو د ترکیه په پارلمان کې پروت دی. د دې قانون په اساس به ترکیه هغه ایغوریان چین ته وسپاري چې چین یې غوښتنه کوي. شنون کې وایي دا کار بل چین سره مرسته وکړي چې د ترکیه سره د همکارۍ په اړه د زړه نازرته له اوسنی حالت څخه راوځي.
ترکیه د چین لپاره ډیر څه کولای شي. ایغوري کډوال په ترکیه کې د بنسټپاله ګوندونو د رای ورکولو په برخه کې ډیر پیاوړي دي. نو دا د چین د پانګونې لپاره خطرناک چاپریال رامنځته کوي. ترکیه په رسمي ډول د چینایي شرکتونو لپاره د پانګونې لپاره د لوړ خطر لرونکي هیواد په توګه طبقه بندی کیږي.
شنون کې پتور کې کې د پیاوړي ولسم لاټړ څخه د برخمن ایغوريان او پر وړاندې د ترکیه د هر ډول عمل په خبرداري ورکوي. خو په ورته وخت کې دوی وایي چې ترکیه د چین او پاترمنز په سوداګری زلار کې د یو مرکزی رول د ترلاسه کولو هدف ته هم جمعنه ده. داوود ډورن جونز د امریکا غږ د خبريال راپور چې له استانبول څخه راستولې وو. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجونه تر اونۍ مو پوري او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوه لس پوري. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
بیا هم خرغلاست. افغان پوست د خپلو خدماتو د عصري کولو هڅه کوي، خو د دغې ادارې چارواکي وایي چې ستونزو یې د کارونو مخه ډپ کړې ده. نور جزئیات په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په ځینو برخو کې کوڅې او کورونه نمرې نه لري. خدماتي شرکتونه او د دوی مشتریان د دې ستونزې د حل لپاره یو نوښت کړی دی. دوی د خپلو بیلونو د پیسو د راټولولو لپاره له جمعتونو ګټه اخلي. د افغانستان د پوست اداره وایي چې د اوسنی حالت څخه د راوتلو لپاره دوی غواړي د هرې کوڅې په سر کې د خطونو لپاره یو صندوق نصب کړي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د افغان پوست د عصري کولو لپاره یې دا لومړی قدم دی.
افغان پوست چې دی تقریبا په ټول هیواد کې 400 څخه زیات شاوخوا پوستخانې لري. مونږ د عمده بعضې خدمات په ځتا ستا یادوري کې چې مو اول خارجي انتقالات دي. خارجي انتقالات کې مو د پوست پارسل او همداشان د کارګو خدمات لرو چې په دې باش کې هم وی آی پی یعنی چټک خدمات شته او هم نارمل خدمات شته. دغه څنګه سره د نظام ټول رسمي مراسلات چې دي ټول ولسوالیو ته موږ انتقال په غاړه ولایت او ټول ولسوالیو ته د هیواد.
دا فاند پوست په لوړو مخه کې د انټرنیټ لاره د سودا اخیستلو لپاره د ویب پانو د معرفي کولو سربیره د انلاین سودا اخیستلو لپاره د انلاین کریډیټ کارتونو ورکول هم شامل دي. یو داسې هیواد چې زیاتره نفوس یې بانکي حساب نه لري د حواله لارې د اموالو انتقال پکې یو نوې چاره ده. او نړیوال پوستي شرکتونه آن کابل کې خدمات نه وړاندې کوي. دا به یو ستر پرمختګ وي. دا هم د افغان پوست کارونه لا هم د پخوا په څیر د کاغذ په مټ ترسره کیږي.
ما اسناد خود آوردیم تولد کارت البته بر مدیر صاحب تسلیم کردم و اینا بر ما 5 روز وقت دادن که 5 روز بعد به این اسنادتان بگیریم و 320 افغانی محصولش است. او را دوام تولید کردم بدن آمدم بر مدیر صاحب تسلیم کردم اجرات خودم میکنم. 5 روز وقت داده برم.
که څه هم افغانستان د نړیوالې پوستي ټولنې غړی دی، دا مهال د افغانستان پوستي خدمات به تر ټولو ټیټه او ابتدایي کچه کې دی. افغان پوست د ټول افغانستان په کچه له 400 څخه تر 500 پورې نمایندګۍ لري، خو د دې سره سره د یو شمیر خدماتو د ترلاسه کولو لپاره افغان پوست کلیدي رول لري. په دې خدماتو کې د پاسپورتونو او تعلیمي اسنادو ترلاسه کول هم شامل دي.
په کابل آمدیم به خاطر پاسپورت. دیگه اونجا کمی مشکلات ها بود. دیگه در زودترین فرصت نمیشد گرفته. دیگه الحمدلله در کابل که آمدیم در زودترین فرصت کار تاریخ داده بود. کار ما انجام شد. دیگه در افغان پوست آمدیم. در 2 روز ما پاسپورت داد.
د افغانستان څخه د باندې د لوړو زده کړو په موسسو کې د داخلي لپاره د اسنادو تصدیق د افغان پوست یو بل مهم فعالیت دی. د افغان پوست په مرکزي نمایندګۍ کې په کابل کې د وی آی پی قطار ترڅنګ د میرمنو لپاره یو جلا سیمه ځانګړې شوې ده. طالبان شوزو ته اجازه نه ورکوي چې د وایرو او وزارتونو ته ولاړ شي. لدې عمل په دغه هیواد کې د شوزو لپاره د هغو خدماتو او محصولاتو ته لاسرسی چې دوی ورڅخه محروم دي پوست مهم دی. خو د شوزو او نجونو د هدف ګرځولو لپاره د طالبانو د فتوا اثرات په افغان پوست هم لیدل کیږي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
درنو دوستانو، پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي. ستاسو لمالتیا څخه ډیر زیاته مننه کوم. له اوس نه نیم ساعت وروسته په یو بل خبرونه کې ستاسو په خدمت کې هم د امریکا هک د آشنا رادیو په خبرونه کې د سیمې د هیوادونو په تحولاتو په خاص ډول په ایران کې د ټاکنو او د دغو ټاکنو په غي زبان دي خبرې کوو. هیله ده چې په دغه خبرونه کې هم زموږ ملتیا وکړي. اوس هم خبرونه سپارم د دری برخه همکارانو ته. نجيبه خلیل دلته په استودیو کې تشریف لري. زله تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو.